د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوری حمل 14 د اپریل 3 د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ټپینسیوي چې د 5 روغتیایي وضعیت خراب دی. حجی دادګل ازادي راډیو ته وویل پیش د لاسی بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د سرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیې قمانداني وایان خالد زادران وایي چې په پیش کې لس کسان ټپینسیوي. طالبان د حکومت مشر هبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر ړنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یوه چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شان کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید اراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونه په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړو څو بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې باندې قانوني چلن کیږي.
د طالبانو پر دې پریکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښته اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر ړنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښیږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویل دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نوریاس نوری له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د مرکې په کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود هغه خپل معاون په وسیله نن هغه مسوبه یا پریکړه چې کومه دی عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوی و پارلمان کې په مارچ 15 نیټه هغه نن رات کړ. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رات ته اساسي قانون کې شامل خبره ده. د اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د 15 ماده پر استناد باندې چې هغه 15 ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغه استاد توب نشی کولا واقع اقدام شدی کوي دا هم د اساس قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوچه خبره کوله زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوی ما او دا اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستل. ارزاري چې دا چې د کوم خبره پیزم ماده دی یده دا خو باید محکمه ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی دا خو خپل په دې چوکۍ ناس په جو سره یو کې څنګه دا خبره کول شي. اصلن اغوی چونکی پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او کرای میرل کې دی نو پوڅو څو ثانیو کې د بایله لیوا دې بایلات نه ځان بچولو لپاره دی ولګیدو چې موبین پوسیلا او دې لپاره تاسو زړه کوم چې د اپوزیشن ګوندونو په ویدل چې دا شي قدم چتول شو اغه ولګیدو د پارلمان د رئیس پرځای هم سلب اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړه چې وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د ورډ دې ځندولو اختیار شو د پاتې د دې اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام بو هغه ودري
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
ارزاري چې پاکستان کې سیاسي بحران خو ډیر وخت نه موجود دی. هغه د دې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولاو او نواز شریف یې ایسته کړو. په هر حال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلې او ډېر لوی مازله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغه تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبره خوبی او بیا دا چې اردو دې کې نه ولاو جنرالانو کې نه ولاو بیا دې د جنرالانو د په منځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځنې لوی ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدی نو دا بحران نن دې ځای ته ورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د شوډي چې کله وخت یې اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو ستر محکمې کله کله فیصله کړی دی چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یا شوی نو دا اوس یې شي. خو دا بل خبره تاسو کو افغانستان باندې به دې اثر څه کنه غورځي چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکی حکومتونو په لاس کې نه دی تیر څلوخت کالو کې یو ملکی حکومت افغانستان په خپل تصمیم نه دی نیولې. تصمیم جنرالان دي چې د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډکوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کارګر
اغه پلاس کړه نو هغه به سیاست ما په خپل کې دغه حال کې ادامه وکړي. افراسیاب خټک ول ازادي رادیو سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده پیونوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې دیوی خبری ناستې په ترڅ کې لرسنیو سره شریک سه پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د فرمان سرغړونه وکړي. کبیر پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي یو په وړاندې به قانوني چلن کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د یو په حق له شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي وه. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یو لویه کارونده کې لسګونه کارګر د شیرې درټولولو په حال کې دي.
ورته چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اوشرا او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجودې شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل منګه بازګرو ته برابر نه کړو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه را سره خبري کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منسوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د هندستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندیښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. هغه خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګري او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واک ته د طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیز یې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیازلي رسیدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت یې هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته وررسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
ولاړو داخل مالته سره شاهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېر و. بس زه فکر وکړم شل کسه پنځه کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې کل شوی دا کار دی وغله و چې موخه د خلکو د پیسو غلا کول وو. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځنی ډول سلګونه کسان ورته تګ را تګ کوي.
د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د غرض اجمل ان به په څو شیبو کې درو پورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنن کې وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومت ولی اړوند هیڅ سم پکې نسته. د روژه د میاشتې په اړه د محمد اسد ناخون پیغام تیر شپه خبر سو. دا هم په ډیره تفصیل
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د را رسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقي او شل ثانیې دی، خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراته وي، نور خوراک شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراته وي، یو نوه شی دي دا خپل و مشکین لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځل ټینګار شوی، خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضریږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خپه کې نه وه.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک یې هله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنن کې شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومت تون او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمن ځوړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه پروګرامونه او ستراتیژي دې ته جوړي کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د دوی دا چې لدی وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډیره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه وکارول شوې.
پا
په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پایته ورسېدی. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تیر ورځ وشوې. د دې ریاست معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نوخته پایته ورسېدی. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي څلور لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه ښارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ درې ملوبه کوربه پاکستان په نهو وکټو وګټله چې ورسره د لوبلړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د استرالیا دواړه پیلیز توپهونکي په صفر وسوځیدل، خو پاکستان ته یې د 210 منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د یوې وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په نهو وکټو یې بریا خپله کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دوه سلیزی وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته موز اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم ته به ما وطن د افغانستان شل کلن کیسه دا غینی بس لا په پښتو کې د شنو میسي چې اسن مې په انګلیزي ده. ام دا غ د افغانستان شل کلن کیسه ده. دا غ فلم دی او ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلای دی د او کلن ماشوم نه پیلېږي چې ام دا غ کلن ماشوم ژوند کورنۍ کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دی شل کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بهتر شي. نو تاسو خپل د نه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند خسو خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی فلم برداری وکړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو ولې چې موږ تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي نو کې غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده. دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټی څه، ما کلي ته یې ګټی څه، وطن ته به ګټی څه. کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي. هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده چیرې به دغه ګل برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فل گرابسکی د دغه فلم یو له دوه ډایرکټرانو نه چې یو زیم یو فل گرابسکی دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند دی یو کلن انزور فلم جوړ سو او ته اروپا کې ډیر خو زلید بیا چې دا خو زلید بیا هغه وخت کې بیا فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنې ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنې وته
ډیر کلنې کې هم انتظار
اوس ولا خلق وای وای چې ته څو کلنې پوري بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورا سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
دا افغانی موسیقی غگ دلتا پا پرتگال کی پا یو محفل کی انگازی که موسیقی غگون کی دا افغانستان دا موسیقی دا ملی انسیتوت شاگردان دی حق انسیتوت چنور نشته د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او ارکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپل ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې
کړو وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلی له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا د موسیقي غږونکي نوم یو یو ماده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللی په څو مواردو کې د موسیقي علي ماته کړی او موسیقي غږونکو سره یې لسپکابي ډک چلن کړی د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس خودلې له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړې خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وس هم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله
دلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسره ولسوالۍ ده په یو کندی په سیمه مربوط او د دلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتره لار ده مګر یو ساعت 2 ساعت د مچر مزل دی چې لار مو ډیره ګچه ده او ډیره خراب ده نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکړي زموږ دغه لارو او په زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري. یو وای فای په ګرده ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا شي، دوه ساعته مه درې ساعته مه د سرحداتو څخه د غرنۍ منطقه د مزل کوي تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه یو خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته، بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره دوه ساعته امر پر مټرګاټ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نشي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نسته، موږ کشران ډېر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرده ولسوالۍ کې یوه